شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزن لري اسنوري هر کله کوم مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې سات خبرونه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او په دې هېواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورسره بل خراب شوی دی. ښاغلی بنت دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړې ده. نوموړي چې طالبان او افغانستان ته لورتلو منه کړې په دې راپور کې په تیر د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته اشاره ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د مخکنی راپور وروسته په دې هېواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 15مه غونډه چې د فبروري په 23مه پیل شوې د اپریل تر څلورمه به دوام وکړي. د جرمني یوې محکمې دوه افغانان د سویډن پر پارلمان د برید او په دې هېواد کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د غړو د وژلو د پلان جوړولو په جرم په 2 کاله بند محکوم کړي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې د جنا سیمه ییزې محکمې نن پنجشنبه دغه کسان په بهر کې د ترهګریزو سازمانونو د غړیتوب یا ملاتړ او د وژنې د دسیسو په ګډون د تورونو په یو شمېر نورو مواردو کې مجرم وپېژندل. د دغو کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی خو محکمې یو تن چې 10 کلن ښودل شوی په 15 کالو شپږ میاشتې بند او بل 30 کلن کس په 4 کالو 2 میاشتې بند محکوم کړي دي. ویل شوی چې دوی کولی شي د دې پریکړو په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. د محکمې په وینا دغه کسان د څه مودې راهیسې تر څارنې لاندې وو او د تیر کال په مارچ میاشت کې له چک جمهوریت څخه د ستنېدو په لاره کې داسې مهال ونیول شول چې د برید لپاره یې د وسلو ترلاسه کولو ناکامه هڅه کوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان په وړاندې له بریا وروسته نن پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې په دغه بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوې او هڅه به وکړي چې له استرالیا سره سبنۍ لوبه هم وګټي. ښاغلی شهیدی دا لوبه چې ټاکل شوې سبا جمعه د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره شي د دې سیالیو بل پړاو ته د تلو لپاره مهمه وبلله. د دې لوبې ګټونکې لوبډله به نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. افغانستان په بی ګروپ کې له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره لوبېږي. تر اوسه جنوبي افریقا او استرالیا د جدول په سر کې دي. د کوردانو د کارګرانو د ګون پی کی کی زندانی مشر عبدالله او جلان نن پنځشنبه د خپل ګون له غړو غوښتل چې وسله پر مځکه کیږدي. په هغه اعلامیه کې چې د کوردانو ملاتړي د مساوات او ډیموکراسۍ ګون ډی ای ایم نن پنځشنبه په استانبول کې خبرې کړې او جلان ویلي ټول ډلې باید خپلې وسلې په مځکه کیږدي او پی کی کی باید منحل شي. دغه اعلامیه د دې ګوند یو امپلاوی هغه ټاپو ته چې پکې او جلان بندې دی له تګ او له هغه سره له کتلو وروسته استانبول ته ځان سره راوړي. د اوجلان لخوا دغه اقدام په ورسته یو لسیزه کې د ترکیې له حکومت سره د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره مهم پرمختګ بلل کیږي. د سولې د مخکنیو هڅو په ترڅ کې وروستی اوربند په 2014 میلادي کال کې اعلان شوی و چې د 2015 کال په دوبی کې مات شو. پی کی کی په ترکیه اروپایي اتحادیه او متحدو ایالاتونو کې د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. خبرونه مولا زاد راډیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته خپل وروستی راپور وړاندې کوي. یو شمېر افغان میرمنې وایي پر دوی لګول شوي محدودیتونه باید لرې شي.
غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنی دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي دا له منځه یوسي.
د بشري حقونو په موضوع کې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې میشت افغان کډوال د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د ننګرهار، کونړ او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پراته ولسونه په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر منځ د جګړو له کبله ډېر اغېزمن شوي.
درو بابا ولسوالۍ اکثر سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې هغه کلي خالي شوي دي او خلک کوزو ساحو ته ځېدلي دي.
په کندهار کې د غواګانو فارم لرون کې خپل تولیدات ته د مارکیټ لنشتوال شکایت کوي.
زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یوه نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ان سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په دې راپور کې بیا هم په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابېدو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت هم خراب ښودل شوی. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې پر دوی د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه دتون باید ډیر ژر لری شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینټ په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډې ته وړاندې کړي وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت تنه بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت تر سره کولو ته زمينه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیزه راپور چې د فبروري په 28مه مخبور شوی د 2023 کال د اگست لومړی د دسمبر تر 1.3 مودې پترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقوقو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترین بشري وضعیت بولي او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوندۍ ورتريخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډیره منفي اغیزه کړې ده. هو دا بشري اړتیا ده چې دوی له لوانی ستونزو سره مخ کړی دي. حتی تر دې چې ډیره خوندې دي ته مجبور شوې چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو ده چې دغه بندیزونه باید وسنه ولد خويندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمین ځایو شي دوی خپل حقونه واکي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم د ورته سنځي لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
وضعیت را وضعیت زندگی در اجتماع را بر خانما انقدر تنگ کرده کې هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را ما
دلته پر خو ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه او روخه ځونځنه ورځ تر بلې نه کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو د طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خوځو او انجنونو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخسته ویلي دي چې مدرسې انلاین پلیټ فارمونه او نورې لارې لښپګم ټولګي پورته د انجنونو د زده کړو تشي نسی ټاکولای او ان په خبره د انجنونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم شوی او په ټکوي طالبانو تر رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړی دي. راپور سیتوي خبريالان فعالان اکاډمیک وګړي لیکوالان او هنرمندان له خپل سره نیولو او ناوړه چلند له جدي کوخونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګکي څنډې تسوي او کم استازیتوب تابیس او د نه خوندیتوب تجربه کوي او خاني حکومتي چارواکي امنیتي ځواکونه او کارکونکو بیا د غچ اخیستلو له کوخونو سره مخ او کړي کی. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپورونه رد او له حقیقت لری بللی دي. له همدې عملی د 2023 کال په اگست کې د هیواد ته د خغلی بینټ په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونې ده چې د خغلی بینټ په تازه راپور کې د افغانستان بیلابیل نور بشري اړخونه لکه روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادیو محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبیعي پیښو له امله زیانونه هم څیړل شوي دي.
بیا هم د بشري حقوقو په موضوع کې تم کې یو د ایران په یو شمېر ولایتونو کې میشت افغان کډوال د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبر ورکوي. په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د دې هیواد حکومت د خپل وګړو ګرځند ټلیفونونو ته د لیکلو پیغامونو په لیږلو له هغوی غوښتي دي چې بهرني اتباع وپیژني او په اړه یې اړوند چارواکو ته راپور ورکړي. په ایران کې معمولا بهرني اتباع افغانانو ته خطاب کوي. په تهران او کرمان کې هغو افغان کډوالو چې ایراني سیستم کارتونه لري هم دا ډول پیغامونه ان تر لاسه کړي دي. نور حال په دې رپورت کې
پیغام را که ما دریافت میکنیم اینجا خیلی تاثیر منفی داره.
د ایران په کرمان کې یو افغان کډوال دی چې د موجوده حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. د دې پنشن می په ورځ د فبروري په 28مه نیټه ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایران حکومت د خپلو وګړو ګرځنده ټلیفونونو ته لیکلي پیغامونه استوي او ورنه غواړي چې بهرني اتباع وپیژني او په اړه یې دوی ته راپور ورکړي. هغه زیاته کړه له هغه راهیسې چې دی او کورنۍ یې له دې موضوع خبر شوي سخت اندېښمن دي.
فقط به
موږ یوازې د آرام ژوند لپاره دلته راغلي یو، نور دلته څه نشته. موږ سخت کارونه کوو او د کور لګښتونه په ډیرو ستونزو برابروو. دا پیغامونه چې ترلاسه کوو ډیر منفي اغیز لري.
عارف الله چې په تهران کې میشت افغان کډوال دی د ایران سیم کارت لري او د هم دا ډول پیغامونه ترلاسه کړي وایي چې سخت اندېښمن دی او له کوره نشي وتای.
زنه شم کولای ان د کوڅې سر ته لاړ شم او له یو دکان سودا واخلم، ځکه ویریږم چې خدای مکړه ونه نیول شو او بیرته افغانستان ته ورنه شړل شو. په ایران کې ډېر ستونزې شته، ټول افغانان له مشکلاتو سره مخ دي.
په هغو پیغامونو کې چې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي، د عامه ځایونو مسؤلین او د شخصي تاسیساتو مالکین یا اوسیدونکي موظف دي چې د بهرنیو اتباعو له راتګ په 24 ساعتونو کې دننه امنیتي مراجعو ته خبر ورکړي. په یو بل پیغام کې راغلي هغه کسان چې بهرني اتباع کوم چې قانوني اسناد نه لري انتقالوي یا ځای پر ځای کوي مجازات بشي. د دې پیغامونو د استوونکو په برخه کې لیکل شوی چې د تهران ولایت د عدلي ریاست د جرم د مخنیوي او ټولنیزو چارو معاونیت. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی چې ډیری یې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللي دي. دا کډوال د نورو محدودیتونو او د شړلو له ګواښ سره هم مخ دي. په تهران کې میشت افغان کډوال سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
برخورد مامران پولیس با
د پولیسو چلند له افغانانو سره ډیر بد دی. د نیولو پر مهال موږ څو ځله د شکنجې شاهدان یو. زه خپل څو ورځې مخکې نیولی وم، ډیر بد او سپک الفاظ کارول. تر هغه چې اسناد وړاندې کوو او خپل وضعیت توضیح کوو وهل یې پیل کړی وي، لکه موږ چې کوم جرم کړی وي.
مخکې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباع او کډوالو د چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدی ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه د ده په خبره غیر قانوني افغان کډوال له ایران څخه شړل شوي دي. په تیر یو کال کې د ایران حکومت د افغان کډوالو د اخراج بهیر چټک کړی دی او د راپورونو له مخې په دې موده کې په لکونو افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM مخکې اعلان کړی و چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه تر 1,200,000 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د جنوبي کوریا او لویدیځ استخباراتي ادارې وایي شمالي کوریا روسیې ته نور سرتیري استولي چې یو شمېر دغه سرتیري د کورسک په سرحدي سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځای په ځای شوي دي. د کورسک یو شمېر برخې هم له 2 میاشتو راهیسې د اوکراین د اوکراینی ځواکونو په لاس کې دي. جنوبی کوریا دغه نوی سرتیری داسې مهال روسیې ته د اوکراین د جګړې د ملاتړ لپاره استوي چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیوالې هڅې په تېره بیا د متحدو ایالتونو لخوا تیزې شوې دي.
د سویلي کوریا استخباراتي ادارې د فبروري 28مه باندې وویل شمالي کوریا تازه سرتیری روسیې ته استولي چې ډیری یې د اوکراین سره په پوله د کورسک په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته لیږدول شوې دي. د وای ټي ان ټلویزیون د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی چې دا استول شوی او سرتیرو کره شمېر لا هم نه دی معلوم. سویلي کوریا او لویدیځو استخباراتي ادارو ویلي تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 11,000 سرتیری روسیې ته استول شوي وو. څو د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد د روسیې د جګړې ملاتړ وکړي. سویلي کوریا د دې میاشتې په پیل کې وویل شمالي کوریا سرتیری چې تر دې وړاندې د کورسک سرحدي سیمې په لومړۍ کرښه کې د روسي ځواکونو تر څنګ جنګېدل د جنوري له نیمایي راهیسې د جګړې برخه نه وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي چې د سختو تلفاتو له امله شمالي کوریایي ځواکونه له سیمې ایستل شوي وو، خو اوس داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیری بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. فرانس پرس خبری آژانس هم د سویلي کوریا د ملي استخباراتو د یوې سرچینې په حواله ویلي د شمالي کوریا سرتیری یو ځل بیا د کورسک په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د سویلي کوریا د ملي استخباراتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي ویل ځینې اضافي سرتیری ځای پر ځای شوي، خو د دوی کره شمېره لا هم ارزول کیږي. تر اوسه روسیه او شمالي کوریا د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو رسمي تایید نه دی کړی. تیر کال کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شمالي کوریا ته کمساری سفر وکړ، مسکو او پیونګیانګ د متقابل دفاعي همکارۍ په ګډون یو تړون لاسلیک کړ. ځینو استخباراتي سرچینو ویلي د شمالي کوریا ډیری ځواکونه چې تیر کال کورسک ته استول شوي وو د اوکراینی ځواکونو پر ضد جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو وروسته د جګړې له لومړۍ کرښې وتلي وو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د فبروري 8 ژمنه وکړه چې له اوکراین سره جګړه کې به د روسیې ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل د شمالي کوریا او روسیې همکاري لا پراخیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو د حکومت پهنه وزارت ویل چې شلو زیات وزارتونو او دولتي ادارو سره د سواد د ذکر د پروګرامونو هوکړه لیکونه لاسلیک کړي ترڅو نالوستي او کم لوستي کارکونکو لیک لوست زده کړي. د پهنه وزارت دا اقدام د هغو کسانو له سخت غبرګون سره بیا مخ شوی چې د لسانس او ماستر ری سندونه لري خو وزګار دي. نور جزئیات د عبد اسپوږمۍ پر راپور کې.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکوونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 20 په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلي چې د دې هوکړه لیکونو له مخې به په 404 تعلیمي کال کې د 8 بست 90 خدماتي کارکوونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه دغه شان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به په ګډه خپلو نظامي منصوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړې چې دا بېساری اقدام به د هیواد لرې پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانیو حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا ورته چې خلک مثال په دندو ګمارل شوي دي چې هغې مثال تعلیم نه لري، تعلیم یې نه دی کړی، اوس هغې لپاره د سواد موضوعي برنامې په لاره اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کار یم. دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او 14 کاله یې زده کړې کړي. هغه مهارتونه چې دوی یې په 14 کلونو کې ترلاسه کوي په یو دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پرېښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هی دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو 2 میاشتې وروسته ویلي وو چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ننګرهار، کونړ او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پراته ولسونه په دې وروستیو کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړو ډېر اغېزمن کړي. د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې آن د دواړو لورو ترمنځ ډېر ځلې نښتې د دې سبب شوي چې یو شمېر خلک د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ شي. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډېر ځلې نښتې د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ او ننګرهار د هغو سیمو اوسېدونکي چې د ډیورند کرښې سره نږدې پرتې دي وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د پاکستان پوځي پر کلیو کورونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي او د یادې کرښې په اوږدو کې د پوستو جوړولو او ورته د سړک تیرولو چارې پیل کړې، له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي محمد زمان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې ډېری وختونه د افغان طالبانو او پاکستاني وسکرو ترمنځ نښتې کېږي او پاکستاني ځواکونه د امنیتي پوستو په ځای د هستوګ دي کورونه په نښه کوي، چې له همدې ویرې ډېری کورنۍ خپلې مینې پرېښي.
دور بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نقطې ته نږدې کلی خالی شوی دی او خلک کوزو ساحو ته کوزیدلی دي. پاکستانی ځواکونو له خوا غټې ډزې راکږي چې دلی کورونو ته راوړي.
د همدې ولایت د ګوشتې، لالپوري او مومندري ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د جګړې له ویرې خالی شوې دي. د ننګرهار ګوشتې او لالپوري ولسوالۍ سره د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ هم په گاوند کې پرته ده. دلته هم د جګړو او توپچی بریدونو له امله ډېری خلک کډې کولو ته اړ شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
حالات خراب دي، کنډیشن جلا ډېر سخت. موږ ځای کې پخپله خلک راکوشوي دي بره د کورون نه لاندې بس هغه مخکې چې راغلي وال طبي طبي راکوشوي دي بس خپل پردي او یار دوست کوي.
د دغو جګړو له امله د ډیورند بلې غاړې ته د تیرا، تورخم، مومندو او باجوړ اوسېدونکي هم ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی بیا دغو جګړو ته د شک په سترګه ګوري او وایي یاد نه ختي د ځایي اوسېدونکو د زورولو او بې کوره کولو لپاره پیل شوي دي. د مومند ایجنسی قومي مشر ملک زیارت ګل مومند وایي
ډرامای غوندي جنگ دی، دا ګولې مولې اپلو دی پلو د قبایلو د زپلو د غولولو د لپاره ولي راولي. نو ډېر بد ورځ ده په قوم باندې او په قبایلو باندې ډېر ظلم روان دی د حد نه زیات، ځکه چې دا کاډ ښکته وړو پورته وړو روزانه ګولې راځه او روزانه دوی ډز ډز کوو. بیا په ډزو کې په جنگ کې دوی نه مورچې لګیږي او نه پکې پوځونه لګیږي او نه پکې نور نقصان کېږي او ګولې ټورې دي تر پنځه ګولې جلته لګیږي او دا غزن راځل ته په کلو کې لګیږي.
د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د ډیورند په کرخه د نوو امنیتي پوستو جوړولو او ورته د سرکونو غځولو پر سر پاکستاني ځواکونو سره په داسې حال کې د جګړو زیاتوالي خبره کیږي چې پاکستان د همدې پوستو او سرکونو جوړولو په غبرګون کې له نږدې یوې اونۍ څخه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک پر وړاندې تړلې ده. د ځایي اوسیدونکو په وینا د دروازې دواړو خواو ته پر سوداګریزو توکو بار په سلګونو لاری او په زرګونو کسان بند پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د لارې بندېدو په وجه تر اوسه سوداګرو ته $12 میلیونه تاوان اوښتی دی. په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی واک لاندې باختر اژانس ته ویلي پاکستاني لوري سره یې د لارې پرانیستل کېدو لپاره خبرې کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښکاره د ډیورن پر کرخه د سرکونو پوستو جوړولو پر سر په داسې حال کې حالات ترنګلی شوي چې پاکستان د تروریزم او وسلوالو د مخنیوي په نوم د یادې کرخې په اوږدو کې اغزن سیم لګولې، له زرو زیاتې پوستې جوړې کړې او سرکونه ورته غځولې دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي دوی په خپله خاوره کې امنیتي پوستې جوړوي او همدې پوستو ته په وخت د موادو او کومک رسولو لپاره سرکونه هم رغوي، خو پاکستاني مخنیوي کوي. همدا وجه ده چې کله ناکله د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي.
په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونو په چټکۍ سره وده کړې چې له لارې مالداران خپلې اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشتوالي له امله د دغو فارمونو مالکین له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدې نرخونه ورځ تر بلې بدلون کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې دا چې کله بندې کله ارزانې وي، خو نو اوسه په ډېرې شیدو مشکل جوړ کړی.
له دې فارم څخه هره ورځ لسګونه لیټره شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو له مالدارانو څخه دی، د خپل 15 غواګانو فارم لپاره نږدې 40,000 افغانۍ پانګونه کړې. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشتوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیې غواوې دي، 40,000 افغانۍ سرمایه ګذاري سوې ده. تقریبا دغه سه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې یو ورځ د شیدو نرخ په یوه نرخ وي، بل ورځ هغه نرخ راکم وي، لویه ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت سره ده چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه څه ډول پلان لري او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه هم دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټې وټې یوازنی منبع ده، خو د پوډری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بې خورا اټټې سوي دي.
زموږ غواړي دا وشي شیدې بندې سي. زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډې ډیری اني دي، چې میم لري، کونډې میم لري، به خډې سانان دا غواوي لري. موږ غواړو چې دا شیدې بس وچ شیدې بندې سي، زموږ هغه دې خپل کندهار ته موږ ورکو.
یوازنی غوښتنه دا چې پوډری شیدې باید بندې سي او یا که بندې نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګيږي، او تر دې ترڅنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پوډری شیدې دي هغه ترمنځ باید توپیر وشي.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدېنو کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاتره د کندهار خلک ډېر ستړي دي. سړي په کورو په دارې غواره نیولې ده، اوس یې دغه شیدو ته ګډ کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10% تل وړ سوي.
بهر نه د شودې واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتوانیدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو خټه خبره د تعرفه ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15% وه، مونږ دغه 10% ته لوړه کړه، او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو. کله به د مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالداران ته مشکلات وو، مونږ د تعرفه په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي، هغه شینه به مونږ وکړو چې مالداران حمایت شي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې دا مهال په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدې دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویل کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او په دې هیواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی. ښاغلی بینټ دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 15مې غونډې ته وړاندې کړې ده. د جرمني یوې محکمې دوه افغانان د سویډن په پارلمان د برید او په دې هیواد کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د غړو د وژلو د پلان جوړولو په جرم په 2 کاله بند محکوم کړی دی. د جرمني د جنا سیمه ییزې محکمې نن پنجشنبه دغه کسان په بهر کې د ترهګریزو سازمانونو د غړیتوب یا ملاتړ او د وژنې د دسیسو په ګډون د تورونو په یو شمېر نورو مواردو کې مجرم وپېژندل. یو کس ته 10 کلن خودل شوی د 15 کالو شپږ میاشتې او بل 30 کلن کس ته 4 کالو 2 میاشتې بند سزا ورکړل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی د انګلستان په وړاندې له بریا وروسته نن پنجشنبه خبر اعلان ته وویل چې په دغې بریا سره د ملي لوبډلې روحیه لا پیاوړې شوې او هڅه به وکړي چې له استرالیا سره راتلونکې لوبه هم وګټي. ښاغلی شهیدی دا لوبه چې ټاکل شوې سبا جمعه د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره شي د دې سیالیو بل پړاو ته د تلو لپاره مهمه وبلله. او د کردانو د کارګرانو د ګوند پی کې کې زنداني مشر عبدالله اوجلان نن پنځشنبه د خپل ګوند لغړو وغوښتل چې وسله په مځکه کېږدي. په هغه اعلامیه کې چې د کردانو ملاتړي د مساوات او ډیموکراسۍ ګوند ډي ای ایم نن پنځشنبه په استانبول کې خبره کړې. اوجلان ویلي ټولې ډلې باید خپلې وسلې په مځکه کېږدي او پی کې کې باید منحل شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي. زینو بیا په خپل سیمو کې د مرستو د ویش پر سرنګوالي نیوکه کړي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلام نوراني کوم د زړه جو کارکونکو اوریدونکو ته د کنه اورت رسان لسوالي سه پزلتين خبره کوم. زما حکومت صدا هيله چې د رسان لسوالي د ور لسوالي سه ور د منډیکیټه پام نره نو کې نه سړک سه نه مکتب سه نه کلینیک سه نه بندونه تړي هیڅ کومک نو سره نه کې موږ چې راځي په مرکز کې ختمي نو د سایه سه ډیر لري. حکومت څنګه هیله چې موږ سیمې ته پلان رانه وکړي موږ سره مرستې وکړي او سړکونه راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي راځي کارکونکو اوریدونکو. خورکی خبره خو په دې مارید ولې پساد پساد خو تر تاسو نه پکې غار کړی. زه به دوه مثال درکړم. د خپل د مادي کاکا په زو باندې او چارې زکه او په چا باندې یې رزق کړی و او څه پیسې په باندې وي قاضي به قابل کوم ټلیفون کاولو وایراس د میرا غوښته یو جانب ته به هم ټلیفون کا وایراس د اړیزه کړی ده. کله چې به هغه ورغه په دغه به ورځ ورې تیر کړه او غته به وویل وای د به ز شاته کوم ته ماته یو جوړ نه خټیرونه واخلې د پرډر یا درسګونی سیمټ راته واخلې. دا به ان شاء الله کوم دا واتس اپ خلاص کو دا پیغام اوریدونه باغه سره یم هغه قاضی صاحب یم هغه جدان په خپل اوري او کده نه اوري د پلار بیا اوري یا بي د ورور اوري یا بي د خز اوري یا بي د کور یو بل وګړی اوري نو تر دا ستوري فور کې غار کړي.
سلام علیکم. یا زاده رادیو کارکون کو اوریدونکو ټول
مسلمانان اول تا سلامونه ورسی پس سلامونه دا پیغام زده آزاده رادیو تا پیویدم خواهی دو کچی نصر تا واسفاری نو دستیز کار دی پا افغانستان نا پا طول دنیا که هر سه چی تو کوی پا بل بانده اول چی پا زان بانده عملی نشی خپل زان بانده عمل و نکو بل تا ویل بیزای دی و بل تا ویل اهمیت نلیری پا بل تاثیر نلیری که پا زان ده عملی کرا بل تا هم غایده شی چی دا کار مکو و دا وکر خا کار وکر و بعد کار مکو نو که چیر تاوی چی دی پا خپل زان بانده طالبان نه عملی کیوی که ارسوم را روا ناروا کارون وکا زوراول وکا بلا وکا پا زان بانده نه عملی کیگی نه عملی کرای دی بس خپور شی و مواغی شی خب پچه بانده الانی سازان دا خیجه والی که پا نور بانده چی خیجی وی نو دا دی منه لوار نده اول با هر سا شای جهاد اول دی خپل نپس و شیطان سا دی دوان دی دی خپل کور سا دی دی اولاد سا دی بیا دی کلی سا دی بیا دی ولسواره سا دی ولعه سا دی دولت سا دی دنیا سا دی خوش پا زانی عملی نکلی دا پا بل بانده عملی نه عملی کیگی او نه پا غو بانده کم تاثیر لری خدای دی وکا چی دغه خلق دغه طالبان هر سا چی پا دوی که پیک شی یا وی چی دغه سی علنی سزا و جزا ورکا بیا به مو وای چی وست سعی ده چی پا خپل زان عملی که وی نو پا مای ده هم عملی که داده عمل پا مو بانده دغه اجرا که
سلام علیکم نزده را بیار طول و کرکون که او ابریدون که تسلام کن زمانه پیغام ده ما تنه شرکی دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والای چې کوم مرست راځي دا پر غریبانو باندې نو شل کیږي وروره کم سړی چې دغه کلمه شریعه او هغه ته بس دوه و درې نومه او هغه بیا درې نومه د دی د د پر نامه چې دلی ته یا اکا دی یا وراره دی یا د اکا زوی دی هغه نوماند بیا ود دوغه ته رسی کوندو یتیم ګرد پاته دی یتیمان خوران دغه صفاته دی بوس یخونه دی بارانونه دی ټول روزگار نست خواران تو که پدی یخ که خو آقا مرست چرا سی آقا داقا مرد مرد زنی طول که زنی ویسی بلا چوکره نپکشی وی هیلا کم چه داقا زماجاغ در لول مقامات پسی ورسه وی اللہ پاک مملس السلام علیکم
السلام علیکم ز نشنه اوریدون که ام نزادی راڈیو او ز لطاش چقدی ما دا وقتانه دا بگالا پاکستان چقدی پرسوی تر واسه پوری لمو سر هیست دول همکاری ندسه تر نلیوالو چارواکو پوری دی مگا غاگوار سوی و سلام پا احترام
سلام علیکم شام احمد خبرکوم در ننگرهار ولایت کوټ ولسوالی ده نن پنجش ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده اوس پروت دی خوار موږ افغانستان کې وه آغا پا کوتی که دو دی پا جیل که پروتی. افغانان خوب پاکستان که غرق و تبا دی. که خالق تی دا پاکستان لا هدایت تنیکی ورکی. نغاشانی حالات ترور بس پشنی استونزی سر ایم خامخ کلی و. او بخیل روجر آلابنگا پا افغانستان که و آغا پا پاکستان که پروتی. نی دا زمانت طریقه کی گی. نی دا دغی طریقه کی گی. نی رابطی دی. نی خوشی کی. نی دیپورت کی. بس پشل و لانجو یوی روپه پسی دو دیر که زگام و ترکی بانی نی پیگو.
السلام علیکم و رحمت الله د ازادۍ راډیو درنو او خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ به وي زلمی آغا هلمندی له هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د واټساپ رابطه یم نو تقریبا دا درې کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې تاریخ بند شوي دي نو له نړیوالو موسسو او اسلامي عمارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د هیوادوالو سره یا زموږ د ولسوالۍ ولایت سره داسې د کوکنارو په بدیل کې څه مرسته نه ده سوې او نه د تخمو په اړه نه نغدي مرسته او نه خوراکي توکي مرسته سوې
از موش خلق دیر بیکار و بیروزگار سوی دی او پخوای اقتصادی وضع شو و اس بیهی دا سختی لوجی سر مخامخ دی نو دا زده راژوی سخونو دا غوشتانه چیز موش پیغام نشر کی او دا نریوال و او اسلامی امارات تر لورپور و مشرانو پری ورسی و سلام
سلام علیکم زاد الحکیم پکتیکا ولایت گو احمد و لسوالی از ګوملې ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ د ازادۍ راډیو او کارکوونکو رول پولو چارواکو څخه غوښتنه دی چې د ګوملې ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده سوې. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې یو چک ډیم نه ده جوړ سوی. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې روډ نه ده جوړ سوی. د ګوملې ولسوالۍ ته یو روغتیایي کلینیک نشته. موږ ته چې مریضانه جوړ شي د ګوملې له ولسوالۍ څخه ولایت سیوړو 8000 افغانۍ کرایه پرې راځي. هغه غریبان خلک نه لري. مریضان یې په کور کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو څخه غواړو چې د ګوملې ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. ګوملې ولسوالۍ تر اوسه پورې ولسوالۍ حتی لس جایه پرته ده. ولسوالۍ هم تر اوسه پورې نه ده جوړه سوې. نو موږ ته هیڅ توجه نه کوي. زموږ لوړپوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ د ګوملې ولسوالۍ ته توجه وکړي. ټک جیمونه راته جوړ کړي، روغتیایي مرکزونه راته جوړ کړي او زموږ روډ راته جوړ کړي. موږ ته سخته مشکلات دي چې زموږ روډونه خراب دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ چې اړیکه درسره نیولې ده، د مو په ولسوالۍ کې د مور او د ماشوم په نامو یوه پروژه د نړیوال بانک لخوا سي ډبلیو ایف په لاره اچولې وه، پیل سوې وه. سروې بشپړه سوې ده، نه میاشتې وخت کېږي، خو د پیسو ته اوس د غزنی ولایت والی اجازه نه ورکوي دا پیسې توضیح شي. دلته خواران ډیر خلک په زور دي. 8140 ښځې بایومیټریکلي سب کړي دي، هغه نوملړ تللی ده. نړیوال بانک ته پیسې هم اجرا سوي دي، خو دوی د تطبیق اجازه نه ورکوي چې دا پیسې دې وویشل شي. موږ له دغه نړیوال بانک او له نورو چارواکو غواړو سي او طالبانو چارواکو سي موږ دې پروژې ته اجازه ورکړي تر څو د غریبو خلکو ته دغه پیسې ورسیږي. خلک په ډیر بد وضعیت کې قرار لري.
سلامونه نیکې هیلې. الله دې وکړي چې روغ جوړ کامیاب اوسېږي تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته. سلامونه نیکې هیلې. او ډېرې ګروګانې دلته په ایران کې خلک ګروګان نیسي د مختلفو ولایتونو د پوش د پراته دي. $10,000 کوم میاشتې، $15,000 کوم سرکار وکړي، دا وکړه هغه وکړي، کله یو میاشت کار وکړي، مثلا دونه روپۍ درکوو دوه نفر وړه کار ته پوش، دوه نفر درباندې راغواړي او هغه نور درباندې نور هم راغواړي، څلور نفره پنځه نفره در باندې آماده کوي پوهېش. دواګانې ورکوي، ته درسونه وایي. ډېر خلک چې ورک دي پوهېش، دغلته ورسره ګروګان دي، ملته په ایران کې افغانان دي. وایي دا ولې دا مې دا ټول دا غله دي، دا مې چې دا غله دي پوهېش، دا ادم ربا دي پوهېش، دا غله دي. خلک خرڅي دلته روپۍ باندې، ډېر خلک پراته دلته خوابګانو کې اچولې دي میاشتې. بس زموږ دوه انډیوالونه را خلاص هم کړو، دغه شکر د پکتې دی. دا بس همدلته بانډ او شل نفرې ګرو یو ځای کې د نمایندګیان لري، هر ولایت کې نماینده لري او دغه باندې کار وکړي. د خپل انډیوالو سره ګیرو، واړه واړه رکان هم ورسره دي، کمانډان شته ورسره، نظامیان شته ورسره، ډېر خلک ورسره په بند کې ورسره بندیان دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټول اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې د خدماتي د روغتیايي خدمت د خدماتو څنګ ډیر کمزوري دي. باید نړیواله ټولنه وجه ته ډیر پاملرنه وکړي او په افغانستان کې د روغتیايي کلینیکانو یا شفاخانو ملاتړ او مرسته باید وکړي، ځکه چې افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی، ډیر زبر شوی هیواد دی. نو زموږ د ټولو داسې هیوادو چې افغانستان ته ګټه رسیږي نه تاوان. دا هیله ده چې زموږ په ملک کې پانګونه وکړي او زموږ د ملک سره د جوړجاړي یعنی په هر طریقه چې مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې په ډیرو شپخانو کې مواد دواوي د کشنیانو د ټوخي یا نور مرضو دواوي بالکل نشته. په بل بخش کې په افغانستان کې د ملا د دماغ د کینسر داسې غټې غټې مرضۍ دوایانې بالکل شته نه. زموږ افغانان وروڼه ټول پاکستان ته ځي یا بر ملک ته ځي دواوې غواړي د دې نورو ملکو سره. هغه پر لارې باندې ډېر مشکلاتونه، ډېر تکلیفونه، ډېرې خوارۍ. بل زموږ په ولسوالیو کې کلینیکان ډېر کمزوري دي او ستا هم نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. از ما د امارت اسلامي د لوړپور مشران سره دغه غوښتنه چې د حج د پاره چې د کومې نوملیکنې سوي دي دغه د سپینجری خلق چې دي د خپل عمرنه خوړلې د حج پریزم برنه شه ادا کوله یار خو وس نو په خو وز د دوه کال کې چې موږ وارولو نو مانی پورته سي مانی نه پورته کیږي. نو موږ د غوښتنه ده چې دغه سپینجرو خلکو د پاره باید یو داسې دغه پور ورکړي داسې نمان ورکړي چې دغه د حج د پاره یو کاربار سم سي. الله دې خیر درکې. نو که دغه کار وسی ډېره مهرباني به یو د خلکو د پیسې په لاس کې یو خو سپینجرې هم بره د کار ولېږي بالا پر کال یې بس د طرفه ولیدلې دي. د ځوانان چې دي د ځوانانو په ځای باید دا سپینجرې ولاړ شي. نو دغه غوښتنه مو ده بس که اسلامي امارت ته ورسېږي نو ډېره مهرباني به وي. مننه.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ راډیو ته رالیږلي وو موږ هم خپاره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 201.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایمه چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی. نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماري وای ما 0 شپږ پنځوس سلویخ او بل ایم ٹی این نمبر دی 0 58 903 904. دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چارې یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شماری ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم 0 شپږ 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 پنځه پنځوس سلویخ 0 8 903 904. افغان شمارم ور تکراروم 0 9 904 9 104. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر ښکته من نشر کړي ډېره مننه پاکي خو وختونه ود الله تعالی.
السلام علیکم. ستړي مسه جوړه سپ خیر است. عبدالسلام نمیږم. شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورکړي تاسو ما په یم نشر کړي. عبدالرحمن نمیږي د خدمت زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی مر سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی. نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 0 0 9 5 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 0 9 5 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹولہ کر کون کو ریڈن کو سلام ونانی کوم ہلم نیم ٹولہ برات رو جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رو کو عزیزان خبر و نی وی نو از ما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برکتی تر لسکالا سوار لسکالا عمر لری کی چیر یو رور پاڑ معلومات لری یاد خپل از ما ژا غور از ما سرت پر دغه شمیره من دی یاری کچنګ کی او یادی په واتس اپ نی میسج راته وکی 0 2 5 0 0 2 5 0 0 2 5 0 کچیر دیز ما ژخ پلاوری او یا بل څوک پاړه معلومات لري زمر سره دی ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مژه هیڅ پاړه معلومات نه لرو دا یو ژو شانس است تاسو د هیله لرین چې دا زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران وروره سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه ویلې ده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی مننه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ورسوالی خبرې کوم ما یو ورور دی وکاله کیش د کورونا درکه سو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو ورسوالی کړی مرجو ورسوالی ست لري دی اجو کفه دا معلومات لري په داش ما دی مرته رنگ وي سه پروا ات دوا څلور نه ات سه پر څلور او د دنوم اسنه د سنا جان د مرخصل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري تور غنم رنگ ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 8 15 15 80 16 80 تکرار 0 8 15 15 80 16 80 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنه اوریدونکو او عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیوی زړه تراتیو رام کاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. ز عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېره پشیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابدی ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي، او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوند خدای معلومات یې راکړي. علاقه چې سیسته وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دوه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راجانې یادیه داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغسې د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یعنی صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې د شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلي دی. نو د شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې د ای ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما سه هیڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د آزادی رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبدالطیف او عبدالله چې و هغه زما همسنفی وو. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمېرې راڅخه د ثبت څخه وتلې دي. صفر اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.